په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته لاړ شي. دغه شورا ویلي ښاغلی عبدالله دغه سفر د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کوي، خو په افغانستان کې بیا خلک په دې وروستیو کې د خونړیو حملو زیاتوالي او له امله د تلفاتو زیاتوالي اندېښمن کړي دي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار پر اونۍ برید جنگي جنایت وباله. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازان خطه شوه او په بلاروس کې نن د سیاسي بندیانو په ملاتړ مظاهره وشوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی برید جنگي جنایت وباله. د دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریدونو د دریدو او د افغانانو د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان نه او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو سا ورکړه چې ورسره د ټولو وژل شوو ملکیانو شمیر 1400 ته ورسېده. په هرات کې 1500 د ممیزو خونی او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړی خونی ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انور الحق هدي هرات کې د دغو خونو د پرانیست مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا د حدود 10000 تن باید
زموږ د اټکل لمخه به د خونی کال کې لس ټنه انګور په ممیزو اړوي. هرات کې د انګور کلنۍ محصول 20000 تن دی. موږ شپږو برابر نور ممیزو خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستی دی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل داوي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا پیښه د کابل د 14مې حوزې په بګرامۍ ولسوالیو کې شوې. دفاع وزارت بیا وروسته ویل چې وژل شوي کسان د دوی څارنوالان دي. تر اوسه چا د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر ګنجا، ترتر او ګردیز ښارونو توغندیز بریدونه کړي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دي، خو سیمه کې د فرانس پریس اجانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرهباغ په اصلي ښار سټپاناکرت کې 14 لړزولی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان ځواکونه په دغه ښار کې ملکی اهداف په توغندیو ولي. په بلاروس کې پولیسو داسې مهال لس تنه نیولي چې نن یک شنبه هلته د سیاسي زندانیانو په ملاتړ مظاهره وشوه. هلته له اتو اونیو راهیسې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه دوام لري او مظاهره چاند د استعفا غواړي. معمولا د یک شنبې په ورځو ګڼ خلک مظاهرو کې برخه اخلي. د تېرې اونۍ په پای کې شاوخوا 1 لک کسانو مظاهره کې ګډون کړی و چې له دې ډلې 350 تنه د پولیسو لخوا ونیول شول. د مظاهرو له پایله تر اوسه یو شمیر کسان وژل شوي، سلګونه ټپیان او څه باندې 10000 نیول شوي دي. د لوکاشینکو سیاسي مخالف سویتلانا تیخانوفسکایا چې جلاوطنه ده او انتخاباتو کې د بریا ادعا کوي ویلي د کابینې جوړولې پیل کړي. تیخانوفسکایا ویلي نه یوازې دا چې د لوکاشینکا نظام مشروع نه دی، بلکې دوی د هیواد چارې هم مخته نشي وړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه احساس لري. د ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې ټاکنیز کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه 3 دقیقې وینا کې چې پرونه په ټویټر خبره کړې ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتلې دي. د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ اسیا پر خپل دی نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانیستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانیستې وي. او مصر 950 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهره د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوی دی. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویې ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا د ځای کې ښخ شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي ولس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټي ولس. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټي دیالس. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټي دولس. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټي ولس.
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته لاړ شي. دغه شوروی دا سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دوی ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
د سولې د هڅو تر څنګ په افغانستان کې د راز راز حملو او د تلفاتو زیاتوالی یې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې.
تیرو په دوه اونیو کې نږدې 450 تروریستي عملیات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي.
وروستۍ تر ټولو خونړۍ برید پرون د ننګرهار په غني خیلو کې وشو چې 14 تنه پکې ووژل شول او لږ تر لږه 40 تنه نور ژوبل شول. د دغه برید په اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې.
همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو ته رسیږي په دغه حالاتو کې دغه بریدونه ترسره کیږي.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو این ډی پی وایي د افغانستان اقتصاد د سیمې د هیوادونو په کچه د کورونا وایروس ډیر ځپلی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې له وروستۍ حاله خبر شي. ازادي رادیو او ریډ خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. ټاکل شوی بل سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته لاړ شي. دغه شورا وایي دا سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی عبدالله، دغه سفر د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کوي. له دې څو ورځې مخکې هم د ورته هدف په مخه د ورته هدف لپاره ښاغلی عبدالله پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی و او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله پاکستان ته چې د هند سیال بلل کېږي خپل دغه سفر ګټور بللی و. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل نور جزئیات اوروي.
که هم پاکستان او هند په سیمه کې دوه سر سخت مخالفان بلل کېږي او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه دریځونه هم یو شان نه دي، خو د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او د دې بهیر پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمه هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټې خوندي دي.
سیمه‌ایز اجماع د سولې د اوسنی وضعیت لپاره پکار ده، او خصوصا مهمه خبره دا ده چې د ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
ښاغلی دین محمد زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا مشر به هند ته له سفر وروسته ایران، ازبکستان او چین ته هم سفر ولري. د ښاغلي عبدالله مرسیال اسدالله سعادتي هم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د جوړېدو لپاره یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کیږي. خو د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو سیاست ته په کتو به دا سفر د سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د نړیوال اړیکو کارپو شفیق همدرد:
باید همغې ترسره شي. د افغانستان د حکومت په دننه کې کوم اختلافات نه وي، همدارنګه بهرنیو چارو د وزارت له مخې او زموږ د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره دغه سفرونه دغه هیوادونو ته وشي او د سیمې اجماع افغانستان د ملي منافعو په تناظر کې رامنځته شي، بیا هغلته موږ نتیجې ته رسېدلی شو او بیا به ګټه هم ولري.
ښاغلی عبدالله، داسې مهال د افغانستان د سولې لپاره هند ته د سفر نیت لري چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرچي پلاو ترمنځ تازه ناستې نه دي شوي، خو په انفرادي ډول سره د دواړو پلاویو ترمنځ غیر رسمي لیدنې کتنې دوام لري. د دې خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسأله د حل په دور شل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای دی. سرچینه زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرچي پلاوي د بدیل شپږ لارې یا طرحې وړاندې کړي دي. سرچینه وایي طالبان نه غواړي چې له خپل دریس په شاشي چې همدې ټکي د کړنلارې وروسته کېدل هم ځنډولي دي، خو پر دې هم توافق شوی چې هیڅ ډله د یوې موضوع د ویټو یا رد حق نه لري او باید هره ستونزه د خبرو او مذاکرې له لارې حل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم هند ته د ښاغلي عبدالله د کېدونکي سفر هدف د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کېدل وبلل. هغه نن مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د هند حکومت په رسمي بلنه د اکتوبر په شپږمه نیټه نوې ډیلی ته سفر کوي او د دې سفر اساسي موخه د افغان سول لپاره د ملاتړ جلبول او د سیمه ییز اجماع تقویت کول دي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر به د خپل سفر په لړ کې د هند لومړي وزیر، بهرنی چارو وزیر، ولسمشر او یو شمېر نور مقامات سره هم وګوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د راز راز حملو او د تلفاتو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. افغانستان په وروستیو څو ورځو کې د ډیرو موټر بم حملو بمی چاودنو شاهد و. د موټر بم په تازه حمله کې چې تېره ورځ د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل شول او نږدې څلوېښت تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي دستګاهو فعالیتونه زیات شي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي او شمیر شپاړس تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو تیر ورځ ویلي و چې په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي، خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو له ډلې د یو ماشوم په ګډون درې نورو کسانو هم سا ورکړې ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمی حوزې اړوند سیمه کې د چسپکی ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې، وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دو اونیو کې نژدې شپږ سوه پنځوس تروزی عملات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي چې دوه سوه لس تنه زمونږ ملکي وادوال شهیدان او ټپیان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې له امله لس تنه ووژل شول چې د دوو مېرمنو په ګډون پکې څلور تنه ملکي وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیره شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړي کړي.
د دې لپاره یو د حل لار شته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عام ولسونو سره امهنګي او یا د پاغو کې خلک استخدامول دي تر څو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کړي. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامال دی وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لسوه 80 ولسي وګړي وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د خونړیو بریدونو وروستی تر ټولو خونړی برید پرون د ننګرهار په غنیخیلو کې وشو چې په راپور کې مو واورېدل لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شول او 40 نور ژوبل شول. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوی اکثره ټپیان هم د ښوونځي زده کوونکي دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی. طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. نن مې د ورځې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا لغړی ډاکټر ناصر کماوال سره د دغه برید په اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنیخیلو سیمه کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت خرابوالی او که مسؤول چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
ولا خبر مهم دی. دا برید د سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغسې یو حساس پلاو ته رسېږي، په دغسې حالاتو کې دغسې بریدونه ترسره کېږي. نو یو خو دا لوی علت دی او دې سره څنګ کې د زموږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغسې پېښو تبریږي، خبر ورکوي چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، خو ولې د دې
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېر ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دړول حملو د کولو توان نه لري
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل ته سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په خار کې چې ما بس دلته د بیخي د خار په منځ کې لږه یوه ماته ک په پسلها او بنديان تر آزاد کړل. ته نه و د داعش طالب ستر هغه د لجل تدید د لشکر طیبه، لشکر اسلام، د پنګرار کې فعال دي، په لسالو کې فعالیت کوي. د دغه وخت کې چې دغه بریدونه تر سره کیږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه اخیستی. دا طبیعي خبره ده، خدای کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د پلچرخي په زندان کې د اعتصاب کوونکو بندیانو غوښتنې باید د جګپوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې وارزول شي. ویل کېږي د کابل په پلچرخي زندان کې په سوونو بندیانو له 2 ورځو راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. خان محمد سیندی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د اعتصاب کوونکو زندانیانو ځینې غوښتنې د دوی له صلاحیته پورته دي او ولسمشرۍ ماڼۍ ته راجې کړي دي. د دغه ادارې ویاند فرهاد بایانی رسنۍ ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د دغو زندانیانو غوښتنې به د عدلي او قضایي ځانګړي کمیټې په ناسته کې وارزول شي.
قرار است جلسه خصوصی کمیته عدلی و
قضایی تاکل شوید. د دوشنبه پورز د ولسمشر د دویم مرستیال په مشرۍ د عدلی او قضایی ځانګړي کمیټې ناسته جوړ شي. په دې ناسته کې به د اعتصاب کوونکو زندانیانو ټولې غوښتنې د عدلی او قضایی ارګانونو د مسؤلینو په موجودیت کې وارزول شي او لازمي پریکړې به ونیول شي.
خاغلی بایانی وویل د اعتصاب کوونکو زندانیانو عمده غوښتنې عدلی او قضایی ارګانونو ته متوجه دي چې د زندانیانو په خبره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د زندانونو د تنظیم اداره وایي یو شمېر زندانیانو چې له 3 ورځو راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی عمومي بخښنه غواړي. د یاد ادارې په اعلامیه کې راغلي چې له زندانیانو سره د دوی د کورنیو د غړو او خپلو خپلوانو د لیدو پروګرام چې د دغه ادارې لخوا د نوې کړنلارې له مخې جوړ او نافذ شوی پیلیدونکی دی. په ورته وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی د سرخی پله په زندان کې ځینې زندانیان وایي پر اعتصاب 8 ورځې اوړي خو هیڅ پام ورته نه دی شوی. عمر او تورجان چې زانونه د دغه زندان بندیان خی ازادي رادیو ته وویل د یو شمیر زندانیان او روغتي وضعیت خنه ده.
مندگان ور وتلی د مندگان چې راځي هغه وایي مشته یا رئیس یا نور کومندانان ګوتندنه کوي چې تیپاره غواړم او څه بلا کې خاص وړم او څه کوم ګوتندنه کوي تر اوسه خو عملی جامنه د پخو سوي چې مش په دغه کار پوسو چې دغه کار اقدام سوي دغه عملی سوي
خو د زندانه د حالت خراب دار کې د میار جې د تشنا به د میار جې باشه به خراب می غلطه دیګه زوف می شوره کتاب
دوی دعا کوي څوک چې د بخنې په فرمان کې راغلی وي نه خوشی کیږي. د دوی خپل خپلوان اجازه نه لري چې له دوی سره وویني او خواړه هم ښه نه دي. دوی وایي ځینې د پیسو په بدل کې خوشی کیږي. د زندانونو د تنظیم اداره د احتساب کوونکو زندانیانو د شمیر په اړه څه نه وایي. دغو زندانیانو تېره اونۍ په احتساب لاس پورې کړی او ټینګار کوي تر هغې چې ستونزو ته یې رسېدنه ونه شي احتساب به روان وي. زندانونو د تنظیم اداره وای اوس په دغه زندان کې څه کم وزره بندیان ساتل کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو این ډی پی وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په سلو کې څه باندې اویا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو این ډی پی په خپل نوي راپور کې ویلي د کورونا خپره شوي او با په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه په سلو کې 19 زیاته کړې. دغې ادارې دا هم ویلي چې د دغې وبا له امله زیانمن شوي اقتصاد د رغولو لپاره اړتیا ده چې له فساد سره پیاوړې مبارزه وشي، مالیات لوړ شي او صادراتو ته زیات پام وشي. تفصیلی دی ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپورټ کې
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبرې دوروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 19 سلنه لوړه کړې ده.
د افغانستان تلپاتې پرختی اهدافو باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 19.15 سلنه زیاته شوې چې ولګه یې هم 0.5 سلنه زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووځي. د افغانستان د مالیه وزارت مانی چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه سوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خواله دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولې دم غړې د دینه زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکوز منګه فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9209 کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي چې له عمل 4212 تنه مړه سوي او د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
د کورونا خبرې شوې او باچې د ټولو هیوادونو پر اقتصادونو ناوړه اغېز کړی دی. په دې وروستیو کې بیا ډېر کسان پرې اخته کیږي. په دې اړه به وروسته په یو راپور کې واورئ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. مخله دې چې په اروپا کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپور ته مخه کړو، د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړې ته مخه کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ پلانجمنه نګور نه قرهباغ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو لورو پر یو بل توغندیو ډزې وکړې. د جنوبي قفقاز د دې دو هیوادونو ترمنځ جګړه له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې ده. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
آذربایجان وایي د ناګورنه قرهباغ له لانجمنې سیمې پر دې هیواد له توغندوی حملې وروسته آذری ځواکونو هم د توغندیو ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یکشنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هیواد پر دوهم لوی ښار گنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري برید کړی. په هغو بیانونو کې چې د دې وزارت پر وېبپاڼه خپره شوې راغلي چې په گنجا، ترتر او ګورادز ښارونو کې د ملکی وګړو د استوګنې سیمې د هوانونو او توغندیو په ډزو په نښه شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هیواد لخوا مستقیمې ډزې نه دي شوي، خو د ناګورنه قرهباغ د بلتون پالې سیمې مشر تایید کړی چې د ده تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ ښار ګنجا کې یوه پوځي هوایي اډه ویجاړه کړې ده. د ازادي راډیو آذری څنګه د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حملو پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورنه قرهباغ په لوی ښار ستپاند کرد کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلی چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو ډزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمیرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښي کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووځي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پرخولو لپاره یو ښکاره پرونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو دا سیمه ارمن ټبره بلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد لړنګې دورسته پیل شو او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
او په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې اوج ته رسېدلې. په وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ 63 کسان پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته شوي. دې وضعیت یو شمېر هیوادونه اړ کړي چې په محلي سطح کاربن او نور سخت محدودیتونه ولګوي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 48,000 پیښې هم ثبت کړي دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کاربند نافذ سوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 40 کسانو مړینه ثبت شوي چې دا شمیر بې ساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,625 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,199 ته رسېدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د مسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 24,312 ته رسېدلی دی. د بریتانیا د 6.8 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په اسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونو اوړي، له پرون راهیسې یو بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبه اضطراري حالات او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دای هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگتن د باندې په یو پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6 میلیونو ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونو اوښتی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسېدو. په خبرونه البته ختم شوه. د ازادي راډیو بل خبري مجله پاتې ده. ورستۍ خبري